په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاري ترابي منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې، په یعنی د هغې هغه واک اختیار نه وي په ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښي باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي، یا د هغې د همسن نه وي، یا د هغې عمر مطابق نه وي، یا په زده کړو کې د هغې سره هم مزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا هغې باندې یو زیاتی دی. هغه جلی کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپل نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې د هغو میرمنو او نجونو د کاروبار په اړه خبرې کوو چې په سړکونو کې خرڅلاو کوي. دغه ښځې کومې ستونزې لري او ولې دې تاړې شوي چې د سړک پر سر شیان وپلوري؟
پیسو کې لمبر ورکې وای، دا لمبر واخلم، مونږ لمبر ورته وشلو بیا لاړ شي کنه، که نظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي. داسې
هیله ده د خپرونې تر پای را سره ملوستئ. زه مسوده نیازی یم. خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې ښځه اجباري کار ته اړ باسي، د زیان پر جبران برسیره، له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون شپږ دیرشمه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس د نارینه او ترڅنګ ښځې هم په بازار او مزایونو کې د ګټې وټې لپاره راوتلې دي. هغه ښځې او ماشوم نجونې چې د ګټې څوک نه لري، د سوال او خیرات په ځای کوچنیو سوداګریزو کارونو ته مخه کړې ده. د کابل ښار له ګڼو ګڼو ډکو سیمو لکه سری چوک، د افغانانو شهرینو او نورو سیمو کې هر ورځ په سلګونه نجونې او میرمنې د سړک په سر قلمونه، اوبدل شوي شیان، ژاولې، ماسکونه، پلاستیکي کڅوړې، تازه سبزي او د ته ورته نور توکي پلوري. زه هم د کابل ښار ځینو سیمو ته ورغلم او دغلته مې له ګڼو پلورونکو ښځو سره خبرې وکړې. یوه میرمن چې وړوکی ماشومې په غېږ کې بل یې تر لاس نیولی و او ځینې وسایل یې خرڅول ویلې، میړه یې پوډري دی، دا مجبوره ده چې د خپلو اولادونو او د میړه د پوډرو پیسې برابرې کړي. او کاله کېږي چې د سړک په سر قلمونه، کاغذي دستمالونه او ځینې نور توکي خرڅوم. د سهار له شپږو بجو نه د مازیګر تر څلورو کار کوم. شپږ ماشومان لرم. میړه مې پوډری دی، مجبوره یم هم د کور مصرف پوره کړم او هم مې د میړه د پوډرو پیسې برابرې کړم. که پیسې ورنه کړم ډېره مې وهي. کله کله مې له کوره هم باسي. څو ځله یې پلان نیولی چې ومې وژني، خو خدای بچ کړم. بل کار نشته، نو مجبوره یم د اولادونو او محتاط میړه خرڅ پیدا کړم.
کار مزګه کار ندارم، از می 1200-300 برمو میمونم.
ولس کلنه مرزیه چې د کابل ښار په یو بل سړک کې لیفون او قلمونه خرڅوي وای، د سړک په سر کار کول لو خوندینه پاتې کړه. پلار سپینګیری دی، یو دا مجبور ده چې د کور خرڅ پوره کړي.
زه چې لس کلنه و ما قلمونه می خرڅول،
تقریبا و کال بکیږي چې تا کار کوم کور کې مو یو می پلار دی بوډا دی او دوه می واړه واړه ورونه دی او شپه خورګان یو او زه کرا زما چورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ ته کار وکړي زه خپله هماغه کار کوم او رومه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور زه چې رانه شم ورونه خو اندې مې وږي پاتې کیږي او زما پلار خو مریض ده کنه دونه نو سودا نه کیږي د ورځې 300-200 کیږي دینه ډیر نه پاتې کیږي مونږ ته مخکې خو ما هم خیرات ټوله بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټوله ما خلک سل رقم خبرې کوي ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخ د قلم خرڅ کړي مثال یو کار وکړي کنه مثال دسمال خرڅ کړي داسې قلم خرڅ کړي لیکونه خرڅ کړي شی چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه نو ځکه مونږ کار کوو.
دلجان بیا د نورو میرمنو او نجونو پر خلاف متفاوت کاروبار لري. هر ورځ یو غیګه کتابونه په دوکانونو او پیادرونو کې ګرځوي او پلوري. دلجان 15 اولادونه لري. نږدې شل کال کېږي چې میړه ناروغ او په ځای پروت دی. نوموړی وایي مخکې له دې چې کتاب پلورل پیل کړي ډیر وخت یې د خپلې کورنۍ د چلولو لپاره خواړه پخول او له خپلو ماشومانو سره یې خرڅول.
ما اولا 20 سال پیش ما خودم اولادم بسیار خرد بود شوهرم چشمای خود از دست داد.
شل کاله مخکې چې کله د میړه سترګو مې له لاسه ورکړ او ناروغه شو له بلې خوا مې اولادونه هم وړه و نو خپله به مې په کور کې کلچې او پیرکي پخول او زوی به مې د تبنګ په سر خرڅول او له همدې درکه مې خپل ژوند چلاوه. دا مې نفس نه منله چې چاته لاس وکړ کړم. د طالبانو په وخت که پیښور ته مهاجر شو هلته مې هم امدا کار کاوه. ان خپل به مې هم په دیشونو کې خواړه وړل او له زامنو سره به مې خرڅول. 5 کاله هلته پاتې شو. کله چې د کرزي حکومت راغی نو موږ هم بیرته خپل وطن ته راستن شو او دلته مې بیا د کتاب پلورلو ته ملا وتړله چې هم ماته ګټه شي او هم داسې څه خلکو ته وړاندې کړم چې څه ترې زده کړي او ګټه ورته ورسوي. دا د لاس کله کېږي چې کتابونه ګرځوم او پلورم.
10 سال میشه که ما کتاب فروشم.
په افغانستان کې اکثره وخت د سړک پر سر یا لکوره بهر نارینه کار کوي. خځې په دغه سی کاروبار کې د ټولنې د موجوده باورونو لمخې چندان وانډه نه لري. خو د دې ټولو محدودیتونو سره سره بیا هم خځې په دې توانېدلې چې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په خاطر په ښار بازار کې کار وکړي. د دغو ښځو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې سرپرست یا نه لري او یا اقتصاد دومره کمزوری دی چې دوی اړ شوي له خپل پلار میړه یا ورور سره کار وکړي او خپل ژوند پر مخ بوځي. دوی چې اکثریت یې ځوان نجونې او میرمنې دي وایي چې د دې سخت کار تر څنګ د سړک پر سر له جنسي ځورونو سره هم مخ کیږي.
دلته ګورې سل کم خبرې خلک کوي. څوک لمبر ورکی وای دا لمبر واخلم مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه کنځم ورته کو خو بیا نه شرمېږي بیا راضي داسې بیا نه کیږي بیا خبرې کوي زی بیا مونږ خپل خپل جیب بدلو زی ته نه
د کار په جریان کې ځینې خلک مزاحمت هم راته کوي. خدا چې زه مجبوره یم ځان تیر باسم موټر راته دروي وایي 200 روپۍ دې په کار دي زه یې درکوم راځه ما سره لاړه شه او داسې ډېرې نورې بدې خبرې راته کوي. بیا کله مجبوره شم ځای ته تغییر ورکم. دا چې زه دست فروشي کوم او حلاله روزي پیدا کوم دا زما لپاره د ویاړ خبره ده. په افغانستان کې د ناوړه اقتصادي وضعیت لامل آن ماشوم نجونې هم مجبور دي چې سهار نه تر بیګا کار وکړي او په ډېرې سختۍ یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. د ښار یوې بلې څنډې ته ورغلم. ګڼ شمېر وړې نجونې چې عمرونه یې له 9 کالو څخه تر 10 او 12 کلونو دي په لاسونو کې قلمونه کتابچې ماسکونه پیرکي او ژاولې نیولې هر موټر پسې منډې وهي زارۍ ورته کوي. خیر دی ماما یو څه واخله ثواب به دې وشي کور ته ډوډۍ وړم.
نوم دې څه ده؟
سکینه.
څومره وخت کېږي چې د سروشي کوې؟
یو کال کې.
ولې د سروشي کوې؟ چا درته ویلي دي یعنی څه ضرورت مجبوریت لري چې د سروشي؟
زه مجبور یم پلار دې مریض شوې د قونوز راغلی پیسې نشته کېنه نو خورم ډوډۍ وخورې کس نه لرم کې بر ما کار وکړي.
دا د سروشي دې څومره بدې راځي بدې دې راځي زړه دې تنګې کې ورته چې ونه کوې؟
تنګې کې
خلاصان سره وایي چې کاشکې مې دا کار نه کولی.
سخت مجبور یم.
ښوونځي ته ځي؟
ځم.
څو هم صنف کې؟
2 صف.
نام تا بگو برم.
نام ساکنه.
چند سال هستی؟
9 ساله.
چی کار میکنی؟
قلم میفروشم.
در کجا میفروشی؟ در کدام مناطق؟
در امیران میفروش.
چه خروزانه پشت موتورا میدوی؟ مثلا چند ساعت میری سوسومیایی؟
10 سال میشم پشت موتورا میدوم کاکا بگی قلم نمیگیرم.
مکتب میری؟
نه از خاطری که کار میکنم مکتب نمیرم.
باز تو چقدر خفه میشی که میبینی همسندهای تو مکتب میره تو نمیری؟
دی خود چورد میزنم کاش که من مکتب میرفت.
مادر تگان نوخت نمیگی که مادر جان من خب بسیار خورد هستم نمیتونم کار کنم؟
میگویم که میگویم من خورد هستم کار کده نمیتونم. مادر میگی باز بیا میگه کار کن.
چه ارزو داری داینده چی میخوای چی کار شوی یا میخوای امیدس فروشی را ادامه بدی یا دیگه کار کنی؟
میخوایم که مکتب برم من نمیشم.
دست فروشی چه قبضت میاد چه قدلت ازاده؟
خوشم نمیاد. میخوایم گدی بازی کنم میخوایم ساتیری کنم میخوایم که پارک برم از دولت میخوایم که به ما زمینی درس بده.
سره لدی چې کارګری ماشومین جونې لزده کړو او سایلو ساتيري څخه به برخې دي د تختوري او جنسي زورونې خطر هم ګواخي. د دغې نه کلنې ماشومې خبرو ته غوږ شئ چې د کار په جریان کې د سړک په سر د یو کس لخوا تختول شوې وه. زه په ښار کې ځینې توکي خرڅوم. کور مو په چل ستون کې دی. یوه ورځ یوه هلک وتختولم. ما ته یې وویل پیسې درکوم، خو ښه شو چې پولیسو ونیوو. دواړه یې حوزې ته یوړو. بیا مې پلار راغی، زه یې کور ته یوړم. مور مې راته وایي کار وکړه او پیسې پیدا کړه. ورځ کې 50 روپۍ ګټم. د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر مشر عبدالحد فرزان په وینا هغه میرمنې او نجونې چې د سړک پر سر کار کوي علاوه له دې نه چې دغه میرمنې او نجونې درانه او شاقه کارونه کوي له جنسي رواني او صحي پلوه هم په مختلفو بڼو زیان ویني او د بشري حقوقو کمیسیون له دې بابته ژوره اندېښنه لري.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د هغو نجونو او میرمنو د رواني صحي او جسمي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري چې د سړک په سر کار کوي. هغه نجونې چې د سړک په سر کار کوي له جنسي ځورونې، د بدن د غړو قاچاق، تښتونې او نورو خطرناکو برخلیکونو سره مخ دي. د بشري حقوقو کمیسیون له افغان دولت او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د دغو نجونو لپاره لازم تدابیر په پام کې ونیسي چې د دوی حقوق خوندي او له نورو زیانونو څخه وساتل شي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت چې په هیواد کې د ښځو د ژوندانه د ښه کولو لپاره کار کوي او پالیسي جوړوي او موږ غوښتل په دې اړه چې دوی د دغو میرمنو لپاره کوم کارونه کړي دي د دوی نظر هم ولرو، خو ښځو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه او ویلي چې دوی په دې برخه کې د ښځو لپاره کوم کار نه دی کړی او دا د کار او ټولنیزو چارو وزارت دنده بولي چې دغو میرمنو او نجونو ته یو لړ مرستې او پروګرامونه په لاره واچوي. دا چې د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت دغو میرمنو او نجونو لپاره کوم کارونه کړي دي او په دې برخه کې څه پلانونه لري د نوموړي وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی پاړه وایي.
په ټوله کې وګورئ تاسو د افغانستان دولت د ماشومانو د وضعیت او د ښځو د وضعیت د بدلون دپاره ځینې مشخصې کړنلارې یا هلې ځلې په لاره چولې سر څو پرې موږ وتوانیږو دغه وضعیت ته باید تغییر ورکړو. څه خوشبختانه زه تاسو ته ویلی سم چې د تیرو کلونو په پرتله کې وګورئ تاسو دا وضعیت ډېر زیات تغییر موندلی دی او ډېر ښه سوی ده په دې چې ځینې هغه برنامې چې د افغانستان دولت او مخصوصا د کار ټولنیزو چارو وزارت په لاره واچولې یعنې ډېر ښه مؤثریت درلوده. موږ د دوی ځینې کورنۍ حمایه کړلې تر څو پرې دوی له دغه سوالګرۍ یا هم هغه شاقه کارونه چې زموږ وړې نجونې یا هم هغه ښځینه برخې چې ورباندې مشغولې وي او مصروفې وي دوی باید له هغه نه موږ راوباسو. خوشبختانه دې مسؤلیت ډېر زیات و اوس هم د افغانستان دولت ځینې برنامې ترلاسه لاندې راسي تر څو پرې موږ وتوانیږو د دې د بدلون دپاره زموږ پروګرامونه او زموږ برنامې ترلاسه لاندې. زه هیله من دې ته په خیر وتوانیږو انشاءالله زه د وضعیت ته یو ښه بدلون ورکړم.
درنو اورېدونکو د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. ښې چارې.